دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه وحید فیضین په مقیده د محل خبرونه ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپی او کوتاو تری خپل دوام ورکړي د خلکو او افغان ځواکونو سخت خبرګون به وویني خغلی غنی له واشنگتن پول سره په مرکه کې ویل چې سول د افغانانو لومړیتوب دی خو طالبان تورن کړي چې جګړه نه درولي او تر پخوای ملکيان او نور فعالان په نخه کړی دي خغلی غنی د سولې خبر ته اشاره پر طالبان د نیوکه په توګه ویل دي د ډلې څخه پښتنه وکړي چې آی د سولې اراده لري خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ را مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونده مهمه بللی خو له طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستا د دې ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی دی بل خو د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبد الله عبد الله هم له واشنگتن پوسټ سره مرکه کې پر طالبان نیوکه کړې چې د سولې خبرو کې جدیت نه دی خودلې او تر په خوای جګړه روانه ساتلی خغری عبد الله دا خبرداري ورکړی دی چې طالبان نظامی لار ورکړي دی ویبل جګړې پیل تبا لار پرانیزي هغه څه چې د یو تیر وطن او ناسمه محاسبه بولی بلخوا د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړي اساس زلمی خلیزات پرون د امریکا د کانګرس د ملي امنیت جرګهګۍ په بیستمای غونډه کې ویل چې د امریکایي ځواکونو تر وټولو وروسته د افغانستان له ګاونډیانو سره د پرمختللې همکارۍ په برخه کې خبري شوې دي په دغه سیمای غونډه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په دې پریکړه غور وشو چې ټول امریکایي سرتیری دی د سپتمبر 13 پورې له افغانستان نه ووځي د کانګرس یو شمیر غړو د هغو اندېښنو په حق له ځنګړي اساس خلیزات نه وضاحت وغوښت چې د افغانستان څخه عسکرو د وټلو وروسته د امریکا ملي امنیت او د سیمې صوبا تګوا خرمنځ کوي خغلی خلیزات وایي چې د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته د افغانستان له ګاونډیانو سره د پرمختللې همکاري په برخه کې خبرې شوې دي څو وکړای شي چې د ترهګرو د راتونکو فعالیتونو په برخه کې د افغانستان د وضعیت په څارنه او پر ترهګري د راتونکو بریدونو د قابلیت په اړه زیاته همکاري وکړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه هیواد کې د ملکانو د تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړي او د جګړې د خکلو خواوې غوښتي چې د ملکانو وژنه دي په سملاسي توګه ودرول شي د یاد کمیسون د چرنو پر بنسټ یوازې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند او غور کې د خزو ماشومانو په شمول شپږستان ملکانو وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون پنځمه په ویلامي کې ویل افغانان به تر کومه د روان جګړې لپاره خپل ځان او مال بایلي کمیسون طالبان ډله تور نه کړی چې د ماینو په خخولو کې ګنښ مر ملکيان ته تلفات اړولې دي د غیداره طالبان غوړي چې دغه تاکتیک کارول ودروي ځکه د ملکی او نظامی کس فرق نشي کولای بلخوا د میدان وردګ ولایت سیمایز چرواکي وایي د غولت جلریز ولسوالۍ نن جمعه د وسلوال طالبانو لخوا سقوط شوې ده د میدان وردګ د ولایتي شورای و غړي شریف الله هوتک نن امریکا غک ته ویل چې جلریز ولسوالۍ له 35 ورځو محاصره و چینن طالبان لخوا سقوط شو زین سرچینو ویل چې د جلریز ولسوالۍ په مرکز کې د ملي اردو یو لسرتي میشتو چې دوه تنه وژل شوی او نه تنه نور د طالبان لخوا نیول شوی دي خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي سرتیرو له ولسوالۍ خطاټ کې شاته کړی دي د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان په دې اړه امریکا غلطه ویل د سقوط خبره مطرح نه ده ک طالبان نګدې شوی هم وي په ولسوالۍ کې زموږ سرتیر حضور لري او د دښمن او طالب د ځپلو هڅه کوي تاسو له امریکا غاښتنه راډیو خبرونه اورئ د افغانستان روغتیا وزارت په 34 ساعتونو کې د هواد په بیلابیلو سیمه کې د کورونا وایروس د 300 شپږ مثبتو پیښو ثبتیدو خبر ورکړی دی روغتیا وزارت نن جمعه ویلي چې د دې ترڅنګ په شپږ ولایتونو کې د کورونا وایروس له امله لستنه مړ شوی هم دی په دې سره افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 15,340 ته ورسید همدارنګه د هواد کې د کورونا وایروس له امله د ټولو مړ شوو کسانو شمیر 2,292 ته لوړ شو تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو نه خبرونه اورئ اسرائیلی سرتیرو او د فلسطین حماس ډلې په غزه کې تر 300 ورځو نه خطو وروسته پر اوربند توافق کړی دی د اسوسییټډ پریس خبري ارجنټ راپور په اساس د اوربند نن جمعه د دوړو دورو ترمنځ رامنځته شوه دی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اوربند په اړه د اسرائیل د موافقه هرکلی کړي او زیاته کړي چې د اسرائیل صدر اعظم هغه ته خبر ورکړی چې هیواد له حماس سره له دوه اړخیز قید او شرط پرته پر اوربند توافق کړی دی. په تیر یو لسرزو کې د دواړو لورو ترمنځ نخوت کې د اسرائیل په بریدونه کې د ماشومان په شمول 222 فلسطینیان وژل شوی او څباندی 1500 نور ټپیان دي. د یادو بریدون له امله د غزې څباندی 8500 اوسیدونکو به ځای شوی دي. د حماس د لپراکټي بریدونه کې هم د یو ماشوم په ګډون لکتر لکه 12 اسرائیلیان وژل شوی دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش تاسو وایي
I welcome the ceasefire between Gaza and Israel.
لا یو لسرزو وژن کې ناورین څخه ورسته د غزه او اسرائیل ترمنځ دوربند حرکت کوم. زه د تاریخوالو قربانیانو او د هغوی عزیزانو ته تسلیت وایم. د کارکچ ترمنځ کې دوه ورسته غنو هیوادونو د یادو لورو ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې و. د پاکستان له بلوچستان له څخه راپورنه وایي چې یو عسكر په پوزي مرکز کې دننه په خپلو نورو ملګرو ډزې کړې دي او شپږتنی وژلې دي. بریټ ننجما د دغه یرات د کیچ زولې په تحصیل کې د بلنګور په پوزي مرکز کې شوې ده. سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې بریټ د روړې پر مهال شوې ده او و نور عسكر پکې جوړل شوې دي. لا د پیښې دقیق علت معلوم نه دي او نه هم د پاکستان پوز په رسمي ډول په دې اړه څه ویلي دي. د دې محل خبرونه هم دومره
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ راوخو چې له دوه لسیزو جګړو وروسته اوس چې امریکا له افغانستان څخه په وټولو پیل کړي، امریکایي وکیلانو په دې اونۍ کې لوړ پوړو چارواکو څخه د دغه نظامی ماموریت پای ته رسیدو وروسته د سیمې لپاره د بایدن ادارې ستراتیژي په اړه پوښتنه وکړه. د خبر نور جزئیات پر پورت کې واوري.
د متحده ایالاتو قانون جوړونکو په روانه کې خبرداري ورکړي چې له افغانستان نه د امریکا وطلبه افغانانو لپاره د پریکړې کولو فرصت وي. امریکایي دیموکرات سناتور تیم کین وویل
په افغانستان کې بریا متحده ایالاتو په نسبت زیات افغانانو لپاره معنا لري او په پایله کې زه باور لرم چې دا به زموږ په پرتله د افغانانو لپاره ډیر با ارزښت وي. زه باور لرم چې افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د ښه ژوند کولو ګټې لیدلې او با په خپل افریقا وکړي چې دا حالت وساتي د دې پر ځای چې شاته تګ وکړي.
د متحده ایالاتونو د دواړو سیاسي ګوندونو ولسمشرانو په سیمه کې د متحده ایالاتو د اهدافو تعریفولو لپاره هڅې کړې دي. بلخره بایدن پریکړه وکړه چې د سپتمبر 11 نیټه تر هغه غریزو بریدونو کلیزه سره سم له افغانستان امریکایي ځواکونه راوباسي. د یو شمیر جمهوریت غوښتونکو نیوکه راپارولې دي. جمهوریت غوښتونکو سناتور جیم ان هاف وی
په حقیقت کې ولسمشر دانټه زموږ د ملت په تاریخ کې تر ټولو وحشتناک بریدونو د شلیمې کالیزې پوره کېدو سره سم ټاکلې ده. د جنترې پر اساس دا په ګوته کوي چې سیاسي پریکړه ده. دا په سیمه کې د موجوده شرایطو په اساس نه و.
خو د دفاع وزارت چارواکو قانون جوړونکو ته په ځواب کې وویل چې له هغه وخت راهیسې چې اسامه بن لادن په افغانستان کې اوس د ترهګرو د تهدید کچې بدل شوې ده. د هند او پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست وزیر مرستیال ډیوډ هلوی وای
موږ نړیوال ترهګر ډلې سره مخ یو چې په منځني ختیځ د افریقا په شمال کې فعالیت کوي. په تیرو شلو کلونو کې تهدید بڼه بدله شوې ده، خو هغه تهدید چې له افغانستان نه متحده ایالات ته متوجه و د پام وړ له منځه تللی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد رواني هوني په پیل کې امریکایي قانون جوړونکو ته وویل چې له طالبانو سره جوړجاړي یو احتمالي بدلون دی. زلمی خلیلزاد وویل
طالبان د دوو اساسي آینده او لپاره له غوړه کولو سره مخامخ دي. هغوی کولای شي چې د مذاکراتو لار غوړه کړي چې د سولې لامل کیږي، له تاوتریخوالي لاس واخلي او په یو سیاسي حرکت باندې بدل شي او د ودا سملت برخه شي چې د نړیوال ټولنې ترمنځ درناوی لري. خو که هغوی د پوزي لارې واک ته رسیدل غواړي، نو هغوی به له انزوا سیمایزو او نړیوالو بندیزونو سره مخامخ شي. موږ او زموږ متحدین به د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ ته دوام ورکړو.
Our Afghan security forces will continue.
دا په داسې حال کې ده چې د 2000 کال د فبروري میاشتې رئیس په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا لوړه ده. طالبان په دې تورن دي چې د رواني میاشتې په پیل کې په کابل کې د خونځي پر زده کوونکو برید کې لږ تر لږه 90 کسان وژل دي. ګالرانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ د خبرونه اوري. حماس او اسرائیل دواړو د یو غیر مشروط اوربان په باب موافقه وکړه. په دې اړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال ستیو هیرمن د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسوول ولې
د اسرائیل د پاوز او د فلسطین د حماس د سازمان د وسلوالو ترمنځ اوربان په محلي وخت 2 بجې پیل شو. د اوربان د اعلان وروسته په داسې حال کې اسرائیل او د غزه په تړنګ کې د خلکو اندېښنې په بشپړه توګه پایته نه دي رسیدلي په نسبی توګه قراری و. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په یو تلویزیونی وینا کې چې د سپین ماڼۍ نه خبره کړه او څلور دقیقې دوام وکړ اعلان وکړ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته اطلاع ورکړی دا چې اسرائیل او حماس د نوموړي په قول د یو دوړخیز او غیر مشروط اوربند په باب موافقه ته رسیدلی دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ټوټر په پاڼه ولیکل چې دا به فراتونکو څورز کې د منځنۍ ختیځ سیمې ته سفر کوي او د اسرائیل فلسطین او د سیمې د زینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به ملاقاتونه وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د رواني میاشتې په لسمه وروسته له هغې جنگ ونښته چې د حماس وسلوالو جنگیالو پر اسرائیل باندې راکټونه وار کړل او د اسرائیل هوایي ځواکونو او توپچی قواوې په ځواب کې د غزې په تړنګ کې د حماس ځینې مهم مشران او قماندانان په نښه کړل او وی وجل او همه د غزې ساختماني زیربناوي او دنګ وزانی ویجاړ کړل چې دغه کار لامل اسرائیل د نړیوالو د غندن سره مخامخ شو. د غزې د تړنګ او سیدونکو ته په پراخه پیمانه د سر او مال زیان واوښتو. جو بایدن وایي چې هغه د اسرائیل او حماس ترمن د شخړې د پای ته رسیدو او د اوربند د اعلانولو لپاره هر غړی په لوړه کچه بحثونه کول. خاغلی بایدن د اوربند اعلان د متحده ایالاتو د خاموش ډیپلوماسۍ نتیجه وبلله. جمهور رئیس بایدن زیاته کړه چې د تیرو یو لسورو په موده کې د اسرائیل د صدر اعظم سره شپږواري په ټلیفون خبري وکړي او د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی سره هم غږیدلی و. بایدن په خپل تلویزیونی وینا کې د مصر د جمهور رئیس د هلو ځلو قدردانی وکړله او ویل
I extend my sincere gratitude to President al-Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy. I also appreciate the contributions of other parties in the region.
زه د زړه له کومې د جمهور رئیس السیسی او نورو لوړپوړو مصري مامورانو شکریا ادا کوم چې په دې ډیپلوماسۍ کې مهم او کلیدي رول ولوباو. بایدن ویل چې هغه د فلسطین د خودګردان ادارې د مشرانو سره چې د اردن د سیند په لیدو ځغړه کې واکمنی لري او د منځنۍ ختیځ د ځینو نورو مشرانو سره هم په تفصیل خبرې کړې وي. د ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ملکیان دواړو خواو ته وژل شوي دي. زه د وژل شوو اسرائیلیانو او فلسطینیانو کورنۍ ته د زړه له کومې خپل همدردي او خواخوږي څرګندوم او دعا کوم چې ټپیان به ژر تر ژره ښه شي. بایدن په خپل وینا کې ویل چې د پنځشنبې په ورځ بیا د اسرائیلو د صدر اعظم سره په ټلیفون خبرې وکړلې او د یو لسو ورځو نه کمې مودې جنگ نه وروسته د روان شخړې د پای ته رسولو لپاره د موافقې لامله د هغه مننه وکړه. بایدن په خپل وینا کې ویل چې د روان شخړې په دوران کې متحده ایالاتو په بشپړه توګه د خپل ځان د اسرائیلو د دفاع په حق باندې تاکید وکړ. ښاغلی بایدن ویل چې د اسرائیلو مشر سره ژمنه وکړه چې متحده ایالات به د آیرن دوم یا فولادي ګنبد په نوم د اسرائیلو د توغندو ضد دفاعي سیستم د سره اکمال کړي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د یو لسورزنی جنگ په نتیجه کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا د 15 ماشومانو په شمول 213 کسان وژل شوي دي او اسرائیل چارواکي وایي چې 12 تنه د حماس د راکټونو په ډزو کې د لګیدو لامل وژل شوي دي. لبل خو ملګری ملتونه وایي چې په غزه کې د یو لسورزنی جنگ لامل له 2000 نه زیات ملکیان بې کوره شوي دي. د رویټرز خبري اژانس رپورت ورکوي چې دواړو خواو د اوربند اعلانې دونه لګ مخکې هم یو په بل باندې حمله وکړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش په سمدستي توګه د اوربند اعلانولو او ډزبندۍ غږ کړو. د بایدن ادارې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جنگ د پای ته رسولو او د جنگ د غندلو په خاطر د مساوېدې د منځوریدو لارې ډب کړه. د اسرائیلو هوایي ځواکونو د پنځ شنبه پورس هم د غزې په خار کې دننه او د دیر البلا کارګوټي کې او هم د خان یونس د مهاجر په کمپونه کې یو شمېر هدفونه په نښه کړل. بایدن په خپل تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې متحده ایالات به له حماس سره نه بلکې د فلسطین د خودمختاري ادارې سره بشپړه همکاري او ملګرتیا کوي او کوشش به وکړي چې حماس ته د نورو راکټونو د رسیدو لاره بند شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا هم د دې خبرونې مرکه. د عامه روغتیا وزارت د جمعې په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایروس 4.5 نوي مثبت پیښې ثبت کړي چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د ټولو مثبت پیښې شمیر 15.4 رسیدلې دي. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د عامه روغتیا وزارت د مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی سره د کورونا د وضعیت په اړه مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه د خبرېدو په حال کې ده، تاسو په هیواد کې د کورونا وضعیت څنګه وینئ؟
د کورونا وضعیت لکه څنګه چې موږ ګورو د شپږونه یو څخره په دې خو په هیواد کې پیښې مخ په ډېرېدو دي، خو سن زیات د پیښو زیاتوالی علت دا دی چې زموږ ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران هیوادونه کې چې زموږ نږدې ګاونډیان دي، دلته د پیښو زیاتوالی او خصوصا د هندوستان هیواد چې زموږ ځینې وګړي رفت آمد له هندوستان سره هم لري، دغه درې هیوادونو د مثبتو پیښو زیاتوالی مستقیم تاثیر لري زموږ په هیواد باندې. نو له همدې امله د پیښو زیاتوالی رامنځته شوی دی، خصوصا په مشرقي ولایتو کې او په خپل مرکز کابل کې او په مرزي ولایتو هرات او قندار کې د پیښو زیاتوالی لیدل کېږي. او یو ولایت بل هم دی چې زموږ د هیوادوالو نه پاملرنه د روغتي پیغامونو ته د روغتي وزارت نه روغتي سپارښتنه چې موږ هیوادوالو ته لرو، متاسفانه خلک هغه سي چې لازم ده هغوی پاملرنه نه کوي. نو د همدې عمله د پیښو زیاتوالی په هیواد کې لیدل کېږي.
افغانستان ته د بهرنیو هیوادو څخه په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تګ راتګ زیات دی، تاسو په دې برخه کې څه اقدامات کړي؟
ځینې قیودات موږ اوس وضع کړي دي. د هوایي لارونه چې څوک هیواد ته راستنیږي د هغوی PCR ټسټ به د کورونا لپاره منفي وي، او د هغې څخه وروسته هم په هوایي ډګر کې د روغتیا وزارت سیار ټیمونه موجود دي. هغه اشخاص چې راځي هغوی یو ځل بیا هم چک کیږي، یعنی سکرین کیږي، او د سکرین څخه وروسته که چېرې کوم شخص باندې مشکوک شي هغه روغتون ته د ټسټ لپاره لیږي. او په مرزي ولایت خصوصا د تورخم مرز شدي او د ایران سره چې کوم مرزونه دي او رفت آمد زموږ د وګړو دی، هلته هم روغتي سیر ټیمونه د روغتي وزارت موجود دي. کوم اشخاص چې هیواد ته راستنیږي د هغوی سکرینینګ تر سره کیږي، که چیرته په هغوی کې د مثبتو پیښو اراض ولایم ولیدل شي هغوی مستقیما د قرنټین په توګه روغتون ته انتقالیږي، او هلته ناروغ ټیسټ کیږي، که چیرته کرونا وینو بیا لازم یې سپارښتنه او درملنه ورته ترسره کیږي.
ډاکټر صاحب، اوس په افغانستان کې د څو ډول کرونا وایرس پیخي تشخیص کیدی شي؟
په هیواد کې اوس کوم جینوټایپینګ چې موږ د کرونا د ویروس لپاره ترسره کوو په مرکز کې، هغه کې موږ د معلومه کړی دی چې موږ یواز د انګلیسي نوې چې په 300 ولایتو کې اوس پیخي مثبت شوی، د انګلیسي نوې پیخي مثبت دی. په هیواد کې د پخوانی ویروس ترڅنګ دی انګلیسي نوې ویروس هم موږ په هیواد کې مثبت پیخي لرو.
ایا د هند کرونا وایرس ته ورته پیخي هم په افغانستان کې لیدل شوی دی؟
د اوس لپاره خو چې موږ کوم جینوټایپ انټر سره کوو هغه کې د انګلیسي نوې تثبیت شوی دی، خو بیا هم هڅه مو ده چې په ډیر نږدې راتلونکي کې وشو کولې د نورو نوو د تشخیص لپاره چې هغه اندی نوې ده چې په هند کې پیخي ډیر زیات دي، موږ کوشش مو ده چې د هغه نوې د تشخیص لپاره هم د روغتیا وزارت هڅه کوي چې هغه هم تر سره کړي.
د مرکې نه مننه.
کرونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خلی ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي فاطمه ګیلانی وایي چې ډېر ژر به په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې جدي مذاکرات پیل شي. میرمن ګیلانی زموږ د همکار وحید فیض سره په مرکه کې ویلي دي چې د جګړې په دل سوله ده او طالبان باید اور باندې وکړي چې معلومه سي له دوی سربیره نور څوک په افغانستان کې جګړه کوي.
دا اوس چې د افغانستان مذاکراتي ټیم په قطر کې دی په تش باندې تاسو لګیستی او څه کار کوي هلته؟
هلته غیر له سولې نه بل کار څه شي ده چې وکړو. نن په افغانستان کې یو ډېر مشکل حالت ده، خلک خپل امید له لاسه ورکولي. د دې لپاره چې هلته دغه دا حمله چې شوي په لوګر کې او بیا په کابل کې یا حتی دا بمونه چې ماینو یا هر شی چې کیږي ټول توجه فقط یو ځای ته ځي. همدغه ده چې آیا مونږ کولی شو چې سوله ته ورسیږو؟ شک پیدا کیږي، د خلک په زړه کې شکونه پیدا کیږي او حق هم لري. اما هر یو نفر خپل کار کوي. مونږ دلته لیږل شوی یو چې د سولې په باره کې خبرې کوو او مونږ خپل امید باید الهاسه ورنکو. مونږ باید اجازه ورنکو چې د سولې بدیل جنگ وسی.
او که څه وایي دلته تاسو سره د سولې مذاکرات کوي، دوی خپل دا وایي چې مونږ دا کار امر ورته وو چې د عملي وشي څنګه؟
نه، هغه فورا ردی او په شدت ردی ما رقم چې په خپل رسمي اعلان مو کوي چې دا وي خپل نه دی. اما زمونږ بس شیده، زمونږ خپل بس شیده سیده خیراش چې یو اوربان ته ورسیږو چې معلوم شي چې دا څوک ده. ګوره مونږ ټول د افغانستان د خلک او خدای ته مسؤلیت لرو، دغه مسؤلیت مونږ قبول کړی. دلته ناست یو د سولې په باره کې خبرې کوو، دین مو یو، وطن مو یو، نو باید په یو نتیجه خو ورسیږو کنه. زه نه وایم چې ارزښتو په لحاظ مونږ یو یو، ډېر فرق شته. اما ما دا فرق نو خپل په خواده اسلامي جمهوریت په خوا مالیدلای نه
مانی تر اوسه پورې څنګه؟
نه اوس بیرته ان شاء الله شروع کیږي. د اختر په ورځ ما رقم چې تاسو په دغه په ټویټ کې او زمونږ په ټویټ کې مو ولید چې دغه ژمنه مو کړې چې په خیر ډېر زر به شروع شي. زمونږ حیات دلته ډېر انتظار وېستل خو بل اخر هغه هم کور درلود رخصتي لپاره ولاړ. په دوه درې ورځې فاصله کې هغه هم بیرته رسیږي او رسمي خبرې ان شاء الله به زر شروع شي.
تاسو په اجنډا باندې به خبرې شروع کوي؟
خو اجنډا خو جوړ شوی. زه فکر کوم چې کومو غوړو چې په یو نتیجه ورسیږو بهترین خبر هم دغه ده چې په اصل موضوع داخل شو. اصل موضوع دغه ده چې څه رقم
مونږ تاسو چې باندې بحث کوي تاسو ورته
زه خپل فکر کوم چې مهم هم دغه ده چې خپل آینده چې څنګه مونږ یو افغانستان چې مونږ هم پکې ژوندو کو هم طالبان پکې ژوندو کې څه رقم حکومت به ولرو، څه رقم یو آینده به ولرو، یو ځای هغه باندې که خبرې وکړو بیا بل شیان هغه سره په اسانی کولای شو په نتیجه ورسیږو.
طالبان هم چې په دې موضوع تاسو سره خبرې کوي
نو اوس به ان شاء الله چې خبره شروع کو نو زموږ پیشنهاد باندې دغه چې اصل موضوع ته ولاړ شو. تروسه په
مذاکرات تاسو وکړه نتیجه نه دا ورکړې نو چې په افغانستان کې جګړه زور واخیست څنګه؟
ګوره کوم سولې مذاکرات دې په دنیا کې چې په څو میاشت نتیجه ورکړي؟ متاسفانه امدغه ده، یعنی د خپل طبیعت د سولې مذاکرات امدغه ده چې ډیر متاسفانه وخت نیسي. دا منم چې په افغانستان کې دونه خلک صدمه لیدلی چې مونږ ټول په عجله یو، زه خپل هم په عجله یم. اما په عجله ارزښتونه ته نشي کولای چې هغه جوړ کې، باید چې وخت ولري ور باندې خبرې وکړي. یو شی زه غواړم چې وایم چې حتی زمونږ خو د جمهوریت خو هم دلته داسې خلک شته چې دا وایي نظریه ما سره یا تا سره شاید فرق کولی، اما دا معنا نه وره کې چې باید یو بل سره جنگ وکړو.
د ترکیه د کانفرنس لپاره ستاسو آمادګي چه ده؟ دا اوس په څه باندې تاسو لګیاستای؟
ترکیه لپاره زمونږ خو د افغانستان اسلامي جمهوریت خو مونږ خپل آمادګي ونیول. دا یو حقیقت ده چې دواړه خواته د ترکیه کانفرنس لکه یو نوی شی و، یعنی غیر مترقبه و دواړه خواته. مونږ تصمیم ونیول چې سولې لپاره هر شی چې اوسي مونږ به ځان ورته آماده کړو. څلور ورځ ونیول او مونږ ورته آماده شو. تر اوسه طالبان خو هیڅ نه ده قبول کړی. همدغه لپاره زه وایم چې باید مونږ د ځای لپاره یو پروسه قرباني نه کړو. زه وایم هر چیرې چې عملي ده چې مونږ مذاکره وکړو امالته به شروع.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، په دې وروستیو کلونو کې په خوست کې د کتاب لوستنې کلتور پیاوړی شوی دی. کتاب لورونکي او کتاب لوستونکي لاملونه دا بولي چې له مطالعې سره د خلکو علاقه او د کتابونو د چاپ لړۍ زیاته سوې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د خوست ښار د یوه کتاب لورنځي مالک محمد جان چې یوه اندازه کتابونه د کتاب لوستنې اونۍ د منزل په پار په جوړ شوې نندارتون کې ایښي وو د کتابونو د پلور له کاروباره خوښ دی. محمد جان وای چې د ورځې په اوږدو کې ګڼ شمېر خلک د کتابونو اخیستلو لپاره کتاب پلورنځي ته ورځي، او دا ښیي چې د کتاب د لوستونکو شمېر مخ پر ډېرېدو دی.
لامل چې دی هغه دغه دی چې همدغه شام کتابتونونه په لاره اچول کېږي. ماشاءالله په خوست کې کتابخانې زیاتې دي، عامه کتابتونونه چې زیات شي. کتابونه خو مختلف بخشو کې کتابونه دي چې دلته راځي، خو د سیاسي برخې یا د ادبي برخې دا په خوست کې بخي زیات چلیږي، ځکه د خوست خلک د سیاست سره او د ادب سره بخي زیات علاقه او مینه لري.
سره له دې چې انټرنیټ ته د لاسرسي په نتیجه کې د ټولنیزو رسنیو او د غرض د ویپاڼو کارونه زیاته شوې، یو شمیر ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب لوستنې کلتور مخ پر ودې دی. د سوار یا د غوی میاشتې وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د کتاب لوستنې اونۍ په توګه لمانځل کیږي. په همدې خاطر د خوست ښار د یو شمېر کتاب پلورنځیو مالکانو په جوړ شوې نندارتون کې کتابونه په ځانګړي تخفیف سره وپلورل. د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد انور زاهد آشنا راډیو ته وویل له دې څخه یې اساسي موخه دا ده چې د کتاب لوستنې کلتور پیاوړی شي.
د شلو نه تر دیرشو پورې دوی تخفیف اعلان کړ په دغه نندارتون کې. خلک راځي، دوی په تخفیف کتابونه اخلي. زموږ هدف دغه دی چې خلک کتابونه واخلي، کتابونه ولولي. له یوه خوا به زموږ هغه د کتابونو د لوستلو هغه فکري جوړونه ترسره شوي، بل لوري ته به د کتاب پلورنځیو ته هم یو مارکیټینګ شوی، دوی به کتابونه خرڅ کړي.
په عین حال کې په خوست کې د کتاب لوستنې کلتور د پیاوړتیا یو بل دلیل دا هم په ګوته کېږي چې ګنې په دغه ولایت کې د چاپخونو د شمیر په زیاتېدو سره د کتابونو د چاپ لړۍ ګړندۍ شوې. د پوهنتون محصل ننګیالی جلال له دولت نه غوښتنه لري چې د کتاب لوستنې کلتور د پیاوړي کولو لپاره دی د نندارتونونو تر څنګ یو شمېر نور پروګرامونه هم تنظیم کړي،
او دولت داسې پروګرامونه جوړ کړي چې یو تشویقي بڼه هم ولري، او د کتاب لوستلو اونۍ په نوم یو اونۍ جوړه کړي، او جوایز او بعضې نقدي او مکافات باید ولري تر څو چې د محصلین او نور فعالین لا وهڅول شي چې کتاب ولولي او د کتاب څخه فاصله ونهخلي.
عام باور دا دی چې کتاب لوستنه او نوره مطالعه د انسان د فکر پر رغونه او د استعداد پر روزلو کې بنسټیز رول لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي، او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ څپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د درنوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه.